السلام علیکم درنو لیدونکو د حایل اونیز باستا تاسو ستړي مشي زه سید سلیمان اشنایم او په دینیم سات کې د افغانستان په تړاو یو مهم بحث لرم تاسو اوریدلی چې د 2021 میلادي کال د اگست میاشت وروسته په زرګونو افغانان د لویدیز ډیرو هیوادونو ته وایستل شو چې اکثریت شمیرې امریکا ته راوړل شوي دي دا پروسه د 2015 کال د جنوري میاشتې تر شلمې نیټې پورې روانه وه خو د جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د رسمي کار پیلېدو سره دا پروسه وځنډول شوه د امریکا د کورني امنیت ادارې ویلي چې غواړي د افغانستان نه د تخلیې پروسه په دقت وڅاري او مستحق او غیر مستحق کسان پکې معلوم کړي په منل کیدونکو افغانانو کې هغه خلک شامل ګڼل شوي دي چې ژوند یې خطر کې یا په افغانستان کې د امریکا په شل کلن زور کې د امریکا او متحدو هیوادونو یا ادارو سره همکاري کړې اوسي د دغو افغانانو د برخلیک د اقامې شرایطو کټګوریو او روان حالت په اړه د دوه داسې میلمنو سره غږیږم نن چې په دې اړه باندې پوره آګاهي لري او برحاله کار یې هم پکې کړی دی یو په دې کې موږ سره سفی رؤوف دی چې دی د هیومن فرسټ ادارې رئیس دی هر کله ورته ویم او بل نثار احمد مومن صاحب دی چې دی د کډوالو د حقونو مبارز دی او په ټکساس ایالت کې اوسي مومن صاحب او رؤوف صاحب تاسو ته ډېر ډېر ستړي مشوم ډېره مننه چې دې پروګرام کې زما بلنه منلې او راغلي یاستئ او هیله لرم چې ځینې خپل څه معلومات چې لرئ په دې اړه موږ سره او زموږ لیدونکو ته شریک کړئ ځکه چې په امریکا کې د نوي حکومت د راتګ سره ډېرې پوښتنې د هغو خلکو فامیلونو سره پیدا شولې چې هغوی په دغه تخلیې پروسه کې یو ډول نه یو ډول شمولیت لري رؤوف صاحب زه به اوله پوښتنه تاسو نه وکړم چې دا د نوي حکومت په راتلو سره البته په امریکا کې ستاسو معلومات څه دي چې څومره افغانان چې هغه البته د وتلو په پروسه کې یا تخلیې پروسه کې دي دوی د ستونزو سره به مخ شوي اوسي
مننه آشنا صاحب چې زمو بللم د هغې هغه دقیقه شمیره خو نه ده معلومه داسې چې څومره وي خو په هغه اول هغوی په اولې هفتې کې تقریبا 1400 نفر چې هغوی د پرواز لپاره آماده ول د هغوی پروازونه کینسل شول دغسې هره هفته دوه پروازونه چې په هغې کې تقریبا د 800 نه تر 900 نفرو پورې کسان یو چون اوس درې هفتې سوي دي د نوي رئیس جمهور راتګ نو تقریبا که هغه حساب باندې ورته وکړو نو یو 4000 نفرو خپل پروازونه د لاسه ورکړي دي او مکمل چې څومره نفر په افغانستان کې پاتې دي اوس هم 90% خلک چې منتظر دي د خپل ایس آی وی دپاره د هغوی ټول ژوند له دې نه متاثره شوی ده چې په هغې کې تقریبا له 1,60,000 نفر زیات دي
بیخی ډیر شمیر کې دی مومن صاحب تاسو ته ستړي مشوې مکه یو سره د دې چې په دې اړه کوم معلومات تاسو دقیق ولرئ شریک کوي تر څنګه یو بل اړخ پوښتنه مې دا و چې ستاسو معلومات څه دي چې څوک اوس وخت د دغه پروسې د تخلیه پروسې د انسجام او مخکې وړلو مسولیت لري په امریکا کې
سلامونه آشنا صاحب مننه ستاسو نه او صافی صاحب تاسو نه هم چې زم دلته راو بللم څنګه چې مخکې مونږ سره ویل دي چې د دغه شانتي پروګرامونو د پروسو او دغه د فیصلو ښکار چې د حتمن مونږ افغانان شویو فلحال صافی صاحب چې ویل چې په افغانستان کې زیاتره ایساوي پروازونه کینسل شوي دي خو د یادونه وړل چې دی کې زیاتره افغانان چې دي په نورو ملکونو کې هم متاثر شوي دي چې هغوی سفر نه کړو د هغوی انټرویوګانې برابرې وې او په زرهاو ډالرو هغوی ویزې اخیستې وې او هلته یې سفرونه کړي او تر اوسه پورې موجود دي څنګه چې مخکې هم ما تیر ځلې ویلو چې په پاکستان کې ما څخه تیر کال درې سفره کړو او هلته په زرهاو تقریبا که زه ووایم چې تقریبا لکه ورنږدې افغانان دي چې هغوی خپل کیسونو ته منتظر دي چې په هغه کې هم پی 1 دي پی 2 دي او داسې نور پروګرامونه دي چې هغوی سفرونو ته آمادګي لري او درلودله چې دوی سفر وکړي متاسفانه دغه پروازونه یا پروسه ځنډېدلې ده چې هغه افغانان اوس فلحال په ډېر زیاتو ستونزو کې دي ورسره د افغانستان څنګه چې صافی صاحب وویل چې دقیقه شمېره معلومه نه ده خو چې څومره افغانان د دې سره متاثره شوي دي خو دا تقریبا مجموعه کې چې ونیسې تر 1.5 لک نه والا تر 1 لک 98,000 افغانانو پورې رسیږي چې دا اوس فلحال متاثره شوي دي داسې
زه لږ نورم وضاحت غواړم کېدې شي رؤوف صاحب تاسو ماته لږ خپل نظر په دې راکې دغه تاسو چې دا د سباندې سل زره کسان یادوي چې دا به په افغانستان او نورو درېمو هیوادونو کې پاتې، اول دا چې دا په کومو کټګوریو باندې تقسیمیږي، یعنی چاته لومړیتوب ورکول کیږي یا باید ورکړل شي چې هغوی راشي؟ دویم، د دوی په دې درېمو هیوادونو کې چې دي، د دوی د حالت په اړه باندې یا د استوګنې په باره کې څه معلومات تاسو لرئ؟ مثلا که چیرته یوه لویه ستونزې سره مخ شي، دوی دا د خپل د دغه حقوقو نه چې دغه سفر کې د امریکا په خو په همکاري راوتل یا د یو بل هیواد دا حقوق په کومه ذریعه ترلاسه کی؟ زه غواړم دلته لږ زره که آگاهي ورکو زموږ لیدونکو ته، خصوصا هغه خلک چې دا همداسې والد سره مخ دي. عموماً صاحب تاسې مهرباني وکړئ چون را سره په کمره کې هستئ، همدا اوس مهرباني.
مننه ورور جانه. دغه ستونزه چې دا په دې لنډ ورځو کې ډېره زیاته شوې ده او موږ هڅه کوو، متاسفانه فلحال داسې کوم ریسورس یا داسې لارښوونه نشته چې موږ د افغانانو ته هغه ورکړو او یا ورته وښایو چې مثال دوی څنګه کولی شي د یو بهتره دا پروګرام دغه کې. خو فلحال دوی بدبختانه پام په دغه وطن کې، په دغه مثال په عمان کې بدرته ځلنده وګم تقریبا اویا فامیلی دي چې هغوی د را روان شپږو میاشتو نه هلته بند پاتې دي. هغوی ته کوم داسې یعنې داسې مالي ستونزه دغه نشته چې څوک ورسره مالي کومکونه وکړي یا د هوټل مصارف ورته پوره کړي. دوی بیرته هم وطن ته نشي راتللی، ځکه چې دوی چې کوم مال او جایداد په وطن کې درلودلو هغه خرڅ کړی دی او هلته ځان ته ویزې اخیستلې او هلته موجود دي. نو موږ هم لاچار یو، داسې کوم لاره موږ ته هم نه ده معلومه چې دوی ته لارښوونه په دې کې وکړو چې دوی څنګه کولی شي ځان هلته وساتي. غټه ستونزه چې فلحال دغه خلکو سره ده چې په درې ملک کې موجود دي، دوی اقتصادي ستونزه لري او دې لپاره باید دې ته جدي کتنه وشي چې هر طرف نه وي، کنه دا به ډېره لوی ستونزه را پیدا شي، خاص کر په عمان او په پاکستان کې چې کم افغانان دي او خپل ویزو ته منتظر دي.
خو شم بلې اوره اوسه مهرباني تاسو نظر ما خپل په دې اړه څومره کټګوري کې دي، تاسو په نظر کم یو باید لمړی ته ولري او څه ډول حالت کې دي؟ تاسو معلومات څه دي؟
درې کټګوریانې دي چې اولیت پکې ایس آی وی لري چې هغه ته سپیشل امیګرنټ ویزا یا خاص ویزا ویل کېږي، چې هغه د ترجمانانو او نورو هغه خلکو چې د امریکایانو سره مستقیم کار کړی د هغوی دپاره. بیا دوه نور قسمه دي چې هغه ته پی ون او پی ټو آی، یعنی پرایورټي ون او پرایورټي ټو. دغه پرایورټي ون او پرایورټي ټو ویزې چې کومې دي، د دې پروسیسه بالکل بنده شوې ده، یعنی بیخی هغه د کوم خلکو کیسونه چې دي هغه مخکې نه ځي. دغه ایس آی وی چې ده د دوی کیسونه نه دي بند شوي، پروسیسا یې مخکې ده، روانه ده. خو هغه پروازونه چې د دوی دپاره به کېدل، هغه کومک به ورسره کېدو چې پرواز وکړي، نو هغه کومک یې باندې بند شوی ده. زه غواړم چې یو بلې خبرې ته م اشاره وکړم، دغه کومو خلکو سره چې د پرواز په پیسو کومک ورسره کېده یا پرواز ورته اخیستلو، دا د امریکا یو دغه قرارداد په افغانستان کې یوې کمپنۍ ته ورکړی و چې د هغې نوم بینکرافت ده. په امریکا کې د امریکایي کمپنۍ ده بینکرافت، او په افغانستان کې چې کومو شرکت کار کوو د هغې نوم سپارو. دغه قرارداد د $250 میلیونه قرارداد و. نو دغه خلکو به هلته چې هوټل کې اوسېدل، د هغې مصرف به ورکاو، د میډیکل مصرف به ورکاو، بیا چې کله به پرواز ته آماده سول، نو د پرواز به ورته برابر پرواز مصرف به ورکاو. خو دغه ټول مصارف چې هغه دومره ډیر نه ول، نو باید د دغه شرکتونو نه پوښتنه وسی چې دغه درې کاله اوسول، په درې کالو کې دوی دومره پیسې د امریکا له دولت نه واخیستل، ولې دغه ایس آی وی کوم خلک چې پاتې دي دای ولې انتقال کړي نه دي امریکا ته؟ همدغه چې کوم خلک اوس په دوحه کې پاتې دي، همدغه په پاکستان کې یو کال مخکې دغه یو بحران راغلی و، چلته تقریبا 40,000 نفر منتظر وو پروازونه لپاره، هغه چې هغه پی ون او پی ټو ایس آی وی ول. او پاکستان د کوم افغان کډوال چې په پاکستان کې وغه د پاکستان نه د وستل شروع کړل، نو په هغه وخت کې دغه خلک هم ډیر یو غټ مشکل ورته جوړ شو چې دوی هم په دغه د پاکستان دولت دوی زورول او مختلف چې د پاکستان نه واسي. بیا د امریکا چې کوم وزارت خارجه ده هلته چې کوم سفارت ده په اسلام آباد کې، دوی ټولو ته خطونه ورکړل، دغه یو خطونه ورکړل چې دا د امریکا ته د راتګ لپاره منتظر دي، دوی کارونه ختم دي، دوی ټول مستحق دي او ان قریب به دوی امریکا ته انتقال سي. نو د هغې خطونو په لارې نه هغوی وکړل چې هلته پاتې سي. نو اوس هم هغه خلک په پاکستان کې پاتې دي. نو اوس چې دغه پروسیسې بندې شوي دي، هغوی هغه خطونه چې د دوی سره دي، د پاکستان دولت به دوی پرېږدي او که پرې بېنږي، دا ډېرې ستونزې د دې نه جوړې شوي دي. یوه ستونزه نه ده، هغه خلک چې په پاکستان کې اوسېږي د هغوی دپاره دا ډیره غټه ستونزه چې د پاکستان دولت اوس دوی ته وایي چې اوس خو امریکا دغه پی ون او پی ټو پروسیسه بنده کړې ده، نو تاسو به تر څومره وخته پورې دلته یا هغوی به د امریکا سفارت ته به هم وایي چې دوی به څومره وخت پورې دلته وي. همدغسې چې په افغانستان کې کوم خلک پاتې دي د هغوی آینده به څنګه کېږي، ځکه چې بعضې خلک د لری ځایونو نه راوړل شوي دي او په کابل کې ورته هوټل کې دي، تقریبا 15 میاشتې 16 میاشتې په هوټل کې دي، هغه خپل کورونه یې پرېښي دي، هر شی چې درلودل خرڅ کړي دي او په دې منتظر وو چې امریکا ته به راځي. یو نفر چې د خپل کور نه انتقال شي هوټل ته، نو اتمن به هغه خپل چې هر شی لري هغه به خرڅوي یا به کوم بل چاته ورکوي چې هغوی استعمال کړي. نو اوس هغه خلک حیران دي چې چیرته لاړ شي.
یعنی په دې کې شک نشته چې ډیره استثنایی حالت کې دي، او په ستاسو د وینا مطابق هم ځینې ارقامو د مخې نه په زرګونو افغانان په درېمو هیوادونو کې پاتې دي، او په د پام وړ ټکی په کې همدا ده چې په ښه شرایطو کې نه دي پاتې، ژوند حالت یې سخت دی. یوه اساسي خبره دا تاسو دواړو درنو داسې ذکر کړله چې یو ډول د تماس لپاره ضرورت دوی شته، ستاسو نظر څه دی چې دا کسان چې په درېمو هیوادونو کې دي یا که احتمالاً په افغانستان کې چې ډیر شمیر کې پاتې دي، دوی په څه ډول د چا سره تماس ونیسي؟ مثلا هغه آسانترین لارې څه شی ده یا کوم ادرس دی چې دوی باید ورسره تماس ونیسي؟ لکه ټلیفون شمیره لري، کوم دفتر دی، کوم ایمیل د لارې نه دی؟ د مستقیم د امریکا د خارجه وزارت سره چې دا پروسه یې مدیریت کوله دوی سره دی، یا هغه شخصي شرکتونه چې تاسو مثلا یاد کړ د بینک کرافت په نامه باندې کمپنۍ چې هغې تاسو ویل 250 میلیونه فکر کوم ډالرې بودیجه لرله د دې تخلیه لپاره، روف صاحب ستاسو مشوره څه ده دوی ته؟
تر اوسه پورې چې هغه کوم شرکتونه دي یا که د امریکا دولت دی، د دوی لپاره کوم داسې لاره نه ده واضح کړې چې دوی باید د چا سره په تماس کې شي. هغه معلومات دوی ته صرف دومره معلومات ورکړي چې د هغه د پروازونو کومه پروسیسه چې وه د ایس آی وی لپاره هغه بنده شوې ده، او کوم پی1 پی2 چې ول هغه هم بند شوي دي، نور هیڅ لارې دوی ته نه ده خودلې. یعنی ټول خلک حیران پاتې دي چې کوم ځینې معلومات واخلي، د چا سره په تماس کې شي، هغه کوم چې په پاکستان کې دي، په افغانستان کې دي، په دوحه کې دي، په البانیا کې دي، په جرمنی کې دي، هر مملکت کې دي، او دغه ټول د امریکا په کومک سره د امریکا د دغه ځایونه راوستل دي. یعنی په دوحه کې چې کوم خلک دي، اوس دوحه کې کوم د 2000 ډیر افغانان په دوحه کې دي، سی هغه د امریکا په کوم چې بیس ده، په هغه بیس کې اوسیږي. نو هغه خلک اوس هیڅ آینده نه ده معلومه. هغوی په خپله هغه سایوي چې ویزې هم لري، هغوی د دوحه نه نسی وتای، یعنی امریکا ته په خپل مصرف باندې نسیرات لای. بعضی ځایونه کې هغه افغانان دي چې د سایوي ویزا لري، هغوی په خپل مصرف باندې کولای شي چې اوس امریکا ته راسي، خو هغه چې په دوحه کې دي هغوی نسیرات لای. نو مشکل یو مشکل نه ده، دغه یو 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 تصمیم نه په سلهونو خلک متاثر شوي دي، او ډیر زیات مشکلات دي، او لاره ورته وایي چې موږ نه ده خدای اوس چون د امریکا حکومت وزارت خارجه ده، هغه اوس په سل ځایونو کې لاس اچولی ده، اوس په ډیرو مملکتونو باندې بندیزونه لګولي، ټیرف په باندې لګولی دی، اوس هغې کې ډیر مصروف دي، په پاناما کې، په چین کې، په کاناډا کې. نو دا ډیره وړه دا هغوی ته ډیره یوه وړه مسله ښکاري دي، هیچا مورته
پیلن فکر نسته. پوښوم زه رازم یو بل اړخ ته هم د دغه درېمو هیوادونو برخه، خصوصا چې دلته دوی ډیر نه خپل وطن کې دي نه او اصلي منزل ته رسیدلي دي، او عجیب اقتصادي او سیاسي ستونزې ساته من خبرې ګو چې مخشوي او تعداد مومن صاحب ستاسو معلومات څه دي په دې اړه باندې چې دغه خلک په څه ډول باندې مثلا تماس د چا سره ونیسي، کوم لار د حل ورته شته که نشته دي، او آیا دا د نوې حکومت چې په امریکا ته راغې د سره سم مطلق دا پر سرشتیا بند ده که نه کم تعداد شته دی چې هغوی لپاره خاص توجه کیږي، اما په رسنیو کې نه معلومیږي، معلومات عام نه خبرېږي؟
مننه اسنا اسنا ش څنګه تاسو خبره چې دغه د ریفیوجیز پروګرام پروسه چې کومه ده خو مکمل بند ده باقي کله کپی ونم راځي پیټوم راځي او یو نوې پروګرام تیر کال د امریکا د دولت لخوا نه جوړ شو چې ویلکم کارپس ورته ویل چې سپانسرشپ پروګرام چې په هغه کې ډیر زیات کې سونه چې شخصا موږ پکې هم کار کړای ډیر زیات کې سونه پروسه تک ملوا او دوی مکمل ایو ایم سره په تماس کې چې دوی پروازونه مدګی شي او دوی سفر وکي نو دغه پروسه هم ولاړه ده بالکل څنګه چې روف سه ویل دا حسابي پروسه فل حال سینه انټرویوګانې چې موږ ته معلومات راغلي سکیجول شوې دي انټرویوګانې په تغه کې دي او هغه خلک کله چې خپل ویزه واخلي دوی کولای شي چې سفر وکړي بغیر د کم د کومک څخه مطلب دا ده چې شخصي لګښت به دوی دخکې او تاسو معلومه ده چې دوی ورځو کې کله چې امریکا ته سفر کوي ټیکټ ډېر زیات قیمت یو فامیل کپینځه نفرې دوی مجبور چې $2,000 صرف ولري چې سفر وکړي امریکا ته او هغه هم بیرته بغیر د کم ریسټلمنت ایجنسی چې دلته ور سره مالک مکوشي یا کور ورته برابر شي نو دا یو لوی ستونزه هغوی د لپاره هم موجود ده تاسو دا یو پښتنه چې تاسو بار بار وکړله او مونږه جواب نشو درکولای چې دوی څنګه کولای شي چا سره تماسونه سي بدبختانه مونږ سره جواب پدې نشه چې د امریکا دولت یا د وزارت خارجه د امریکا وزارت خارجه دغه خلک دغه مهاجرین دغه افغانان په داسې حالات کې پرخي دي چې د دوی کم د تماس لارې بندې کړې دي ځینې هغه ادارې چې بدوی کول شو چې تماس ورسره ونیسي هغه ته ایمیل مکړي هغه لاچار دي او دوی سره کوم کومک نشي کوله او کوم کم کوي 15 ورځې بعد یا 2 هفته بعد ورته 3 هفته بعد ورته یو میسج کوي چې تاسو سوال مونږ ته راغی مونږ دا ارزیابي کوو تاسو ته جواب درکو چې دا یو لوی ستونزه موجود ده او د دې لپاره باید هر څومره چې ضروري حل لاره پیدا شي خو یو خبره موږ دلته په خپل افغانانو باندې کوو په داخل په امریکا کې چې کم دي خاص کر هغه ورونه افغان دي چې دوی په سوشل میډیا کې ډیر فعال دي دوی نه موږ همیشه دا غوښتنه کوو چې کوشش کوي چې د سوشل میډیا د لارې مثبت خبرونه ورکړي منفی مو ورکوي ځکه دغه په زرها افغانان په دریم هوادونو کې موجود دي او دوی ډیر زیات ستونزو سره او ډیسټرس او ډیپریشن سره حالت ژوند کوي د دوی زمو منفي خبرونه دوی ته نور هم ژوند خوندې کوي سختې ورته ورسره پسند کې څنګه چیرو سه بوله چې هغه افغانان چې په البانیا او په دوحه کې دي دوی سن اسه د امریکا د دولت مثال هغه شلټر یا کور یا هغه مخوراک او علاج معالجه دا ورته د غوې طرف نه ورکول کېږي په الحال خو هغه افغانان چې مثال په عمان کې دي هغه افغانان چې په پاکستان کې دي هغه افغانان چې په تاجکستان کې دي دوی ته کم کومکونه نو ورسیږي
ولی دا تفکیک پکې شوه دی ولی یو ته ورکول کیږي دا کومک بل تنه
همدغه مشکل دا ده چې دغه افغانان چې دوی خو راغلي په نظامی کمپونو کې فلحال موجودیت لري او دغه نور افغانان چې نور درې ملکونو ته تللي دي او د دوی کیسونه ترانسفر شوي دي دوی په خپل مصارفونو تللي دي اول ته ځان ته کورونه نیولې دي دقیقا د ستاسو د انټرویو نه شل دقیقې مخکې ما ته یو زنګ راغی چې مثال یو فامیل افغان پولیسو بوتلل دي او بندې کړه دي هلته په پاکستان کې او هغوی سره هغه ورکه چې سفارت ورته تیر کال واستولې هم به چې د دوی کې سونه تکمیل دي دوی انټرویو ته منتظر دي یا پرواز ته او دوی کول شي چې په پاکستان کې ژوند وکړي او متاسفانه د پاکستان د پولیسو هم د دوی سره برخورد خنه دي او هغه هغه فامیل وس فلحال فامیل خونه خو دا هغه مشر چې سړی دی هغه وس فلحال بند دي او مثال هغه ورته ویل دي چې موږ سره او اعلان کې دوی انیسار سره هم راجستر دي نو دغه یو ستونزه ده او مونږ هم په دې تکل کې یو خاص کر د امریکا کې چې کوم مدني فعالان دي او د افغانانو دغه چې مخ ته وړي لکه روف صاحب شو داسې زمونږ نور دوستان شو صدیقي صاحب شو شمول زمونږ داسې نور فعالان مونږ په دې لار کې خپل سنټران تم تماس نیول دي او دغه تم کړي چې دغه افغانانو زکه دی افغانانو د امریکا د دولت سره کار کړي دي په هغه وطن کې د دوی د آینده د امریکا د یو ښه آینده د پر حال ته دوی شپه ورځ زحمت وي سره خپل ژوندونه په خطر کې کړي نن دوی په بد وضعیت کې دي چې باید ته یو لار پیدا کړي ځین سنترانو خاص کر د سټیټ ریپرزنټیټیو موږ سره واده هم کړی د پدې باندې بجدي کتن کېږي موږ لا هم منتظر یو چې څومره زر دوی کول شي پدې جدي کتن او که باید وشي زر تر سره
یو روف صاحب غختل می ستاسو معلومات او اخلم ده هیومن فرست تاسو مثلا پام دی برخه کې ډیر کار کړی آیا تاسو سره په دغه نوي حکومت را تک سره د څه کم تماس نیول شوی دی چې کتا سي وکړی شي دی ارزیابي کې یا هر تفتیش چې روان دی چوندل ته په مجموع کې ډیر لوی لوی ادارې ادارې د تفتیش لاندې دی او ډیر کارونه زندول شوې دي، خصوصا د سیغاټي پروسې چې لکه د کې پیسې مصرف کیدلې. او دویم دغه دریم هیوادونو کې پاتې کسان چې دا ډیره غټه بیلګې د پاکستان اړخ کې و، چې ډیر الته پاتې کسان شکایت لري چې د ټولو اسناد سره سره پولیس ډیر اذیت کوي، یا پیسې ته اخلي، یا زوري، یا حتی بندیان کوي. دوی سره په څه ډول باندې کومک وشي؟ څه مشوره لري دې برخه کې؟
ګوره اشنا صاحب، اوس چې دا کومه تفتیش روان دی، دا د دې باره کې دی چې افغانستان ته په دې تیر کال کې څومره مصرف پیسې لیږل شوي دي، دا چا ته تللې، او دغه پوښتنه له موږ نه هم شوې ده. او موږ هم بعضی اسناد چې موږ سره دي، بعضی قراردادونه چې موږ سره دي، هغه هم دولت ته لیږلي دي، چې په هغې کې یو قرارداد خپله د سپار او د بینکرافت دی چې هغه قرارداد ما سره موجود دی، چې د دې قرارداد له روی نه به دوی د هر پرواز طالبانو ته $60,000 ورکول. نو دغه $60,000 چې دوی کوم ورکول، دا اصل کې د امریکا د قانون له لحاظ نه دا غیر قانوني دي، ځکه چې په طالبانو
غږ دې قط وصل شو رانه، بلکې بیخي غږ هم نه لرم رؤوف صاحب، خو خبرم د یاده ونه وزي تر هغې به زه مومن صاحب نه به زه تبصره واخلم، تاسو ته منتظر یم بیرته چار کله سکایپ سم شو. مومن صاحب، تاسو مهرباني وکړئ، زما پوښتنه دا وه، دا د پاکستان مسله مې یاده کړه، تاسو عمان هم یاد کو، تاجکستان کې ډیرو هیوادونو کې شاید نور هم اوسي، لکه اماراتو کې، قطر کې، یا بل ځای کې، دغه افغانانو ته زیات خطرونه څه شې دي؟ او دویم د دوی د پروسه سره د دې چې اوس د سه کنګل شوی ښکاری، اما احتمالا څه ډول د پروسه بیرته پیلېږي په ماغه زول زړی طریقې سره، که دوی باید وکیلانو نیسي، یا مثلا کم خاص ادارې ته لکه تاسو د آی او ایم اداره یاد کړه د ملګرو ملتونو، هغوی سره تماس ونیسي، دوی څه وکړي؟
مننه آشنا صاحب، لکه څنګه چې مونږ ویل چې دغه برنامه چې دا فلحال دوی مونږ په یو نامعلوم مقام کې پریښي د امریکا دولت، پخوا چې د آی او ایم سره بالکل دوی تماس نیول شو، اوس هم دوی د یونیسیار دفتر ته تللی شي، ځانونه راجستر کولی شي چې هغه قانوني هلته د استوګنې یو جواز واخلي چې دوی دلته په پاکستان کې مثال مهاجر په حیثیت دلته ژوند کوي. او دا مونږ ټولو ته لارښوونه کوو چې زر تر زره لاړ شي، حد اقل پاکستان په دولت کې چې شار پورته هم یو اداره ده چې هم د مهاجرینو لپاره جوړه کړې ده، چې شار په نامه بیا شار پرځای هغه پروسه یا هغه دوسیه یونیسیار ته ورکوي. نو موږ ټول افغانانو ته همدا تایید کوو چې دوی لاړ شي او خپل ځان د شار سره بیا د یونیسیار کې راجستر کړي، چې کوم نورې ځکه نورې ستونزې ورته پیدا نه شي. بدبختانه زمونږ ګاونډي ملکونه داسې دي چې په دې ملکونو کې کومه پیښه وشي، نو دوی بیا هغه ټوله ګوته نیوکه افغانانو ته کوي، او دوی ته بیا مشکلات پیدا کوي، یا مثال زوروي، یا بیرته ډیپورت کوي، یا بندي کوي. او دا اوس په لنډ وختونو کې په پاکستان کې دا ستونزې زیاتې شوې دي، د افغانان په اسلام آباد کې زوريږي، او داسې په نورو ځایونو کې هم. نو یوازینی لاره دا ده چې دوی ځان په یونیسیار کې فلحال لپاره راجستر کړي، او همغه به یو ښه لاره وي چې دوی فلحال د موقت وخت لپاره عمل ته خپل ژوند مخې ته ویسي. د هغې نه بغیر فلحال داسې کومه اداره نشته چې دوی ورسره تماس ونیسي او دوی ته کوم چټک کومک ورسوي. خو بیا هغه یو خبره تایید کوم چې مثال په امریکا کې موږ د مدني فعالان هڅه کوو چې داسې یو هاټ لاین جوړ کړو چې دغه افغانان موږ ته ورسیږي، او موږ ورسره په یو سنسه طریقې سره یو لارښوونه
مهرباني دا جمله تکمیل کړئ، بیا زه پوښتنه لرم.
او نو دغه په طالبانو باندې چې کوم بندیزونه لګېدل شوي دي، د هغې بندیزونو له لور نه دغه پیسې طالبانو ته ورکول یو خپله یو غیر قانوني کار ده. نو دغه اسناد موږ نه غوښتي دي، او دا په د امریکا په سنا کې په دې باندې اوس پلټنې روانې دي، او دغه کوم اوس $2.5 میلیونه چې په دې باندې مصرف شوي دي. او د هغې نه علاوه اول چې کله افغانان د افغانستان نه په 2020 کال کې ډیر پروازونه کراوې، سلسله د هغه د پاره $6 میلیارډ منظور شوی ول د هغه د امریکا کې د جای په جای کول لپاره. نو دغه څه ډیر پیسې د افغانانو د پاره منظور شوی دي، خو دغه پیسې په ځای نه دي استعمال شوی. نو باید دغه پلتنه هم اوسې، ځکه $250 میلیونه ډیر پیسې دي، او هغه څومره افغانان چې په افغانستان کې پاتې ولا غټول په باندې کېدای شو چې امریکا ته انتقال
دوه ټکی راو سیب دي تاسو خبرو کې یو دا چې په دې پروسه کې د پیل نه چې تر اوسه ځنډول شوې ده تر اوسه پورې د تقلب څومره چانس پکې وي یعنی درغلې پکې څومره کېدلې ځکه دې کې ډیر مقدار پیسې شاملې دي تاسو یاد کړه او دویمه خبره دا احتمال شته چې په دې جریان د پروسه کې مثلا د دریمو هیوادونو نه یو تعداد جواب شي یا په امریکا کې چې راغلي دي جواب شي بیرته هغه بیرته افغانستان ته ولېږل شي مثلا
د څه د چې احتمال ده هر شي شته ځکه چې دا کوم دولت چې اوس په امریکا کې ده دوی د هیڅ شینم وعده نه کی هر شي چې وغواړي کوي سي خو د درغلۍ په دې قراردادونو کې ډیر زیات امکانات پکې بيخي ډیر دي خو په امریکا کې چې په کوم قسم باندې درغلۍ کیږي هغه بل قسم دی مثلا د یو شي قیمت چې 10 روپۍ هغه دولت ته وایي چې 100 روپۍ ده نو په هغه باندې بیا 100 روپۍ اخلي نو دا یو قسم چون درغلۍ ورته نه سي ویلای چون ځکه هغه قراردادي مستقیم دولت ته وایي چې ماته د دې په مقابل کې سل
یعنی د همدسې مسلې تفتیش په کار دی ستاسو په نظر چې نوې حکومت دا غواړي همدا شک لري دای د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې په اړوند هم دا خبرې کړې دي چې دا باید تفتیش شي
بالکل دا باید تفتیش شي او تفتیش کوي اوس چون په کانګرس کې او په سنا کې اوس روان دي تفتیشونه همدغسې د سیګار چې کومه اداره ده سیګار هم تفتیش کوي او سیګار مخکې هم خپل راپور نشر کړی ده چې په دغه پروازونو کې چې کوم افغانان راوستل شوي په دغه وخت کې هم ډېرې درغلۍ شوي دي او دغسې په پاکستان کې چې کوم خلک اوسیږي د دوی دپاره د خپل د یو نه سي ار له طرف نه دوی ته سره ډیر زیات کومک سوي ده همدغه سي د یو نه سي ار کوم دفتر چې په پاکستان کې د پدې کې هم بعضی وخت افغانانو نه پیسې اخیستل کیږي د غوډ راجستر کېدل د پاره همدغه سي په پاکستان د سي مملکت ته چې غوډ هر بحران نه ګټه اخلي نو دوی په هغه وخت کې چې کله دغه د پی 1 تقریبا 40,000 نفر په پاکستان کې ول چې غوی پی 1 او پی 2 د منتظرو نو د امریکا چې کوم وزارت خارجه و د دوی نه خواسته کو چې دوی باید الته یو پروسیسینګ سنټر جوړ کړي چې هغه پروسیسینګ سنټر کې به دوی ټول پروسیس کوي او هغه الته به وسیږي د پاکستان لدین د دوی په بدل کې 300 میلیونه ډالر او غوښته وای کومګه دا کار کوو نو تاسو باید موږ ته 300 میلیونه ډالر راکړئ نو پاکستان د سیو مملکت ته چې د هغه چې کوم پولیس دی د هغه دولت ته د هغه هر څوک چې د هغه چې هغه کوم خلک کورونه لري کورونه فکر را ورکړي دوی ټول د افغانانو نه یو استفاده کوي
خو شم یو مختصر جواب مومن سپ تاسو نه مخلم زما یو د وخت پاتې ده فکر کوي چې مثلا دریم ګړی مثلا د غیر رسمي ادارو په غیر ځنی خلک دغه راتلونکو کسانو ته وی چې مثلا دونه پیسې راستا کار زکوم امریکا ته دی فکر کوي دا څه کار ممکن دی کنه دوی باید یوازې رسمي ادارو سره تماس کې وسی
نه دا زمونږ استاد دنده ده چې موږ د خلکو ته وایو چې یوازې او یوازې رسمي ادارو سره باید تماس کوسیږي دغه شان استونزې پیدا کړې دي او زما شخصي نظر دا غوښته چې دا د ایساوي پروسه چې داخل په امریکا کې یا بیرون په امریکا کې ځندې دل د دې یوازې نه لدا د چې تاسو خلک د وطن تر اغلي هم دي چې په درمګړي کس په دغه باندې نو لطفا او مهرباني به خو دا به به تر به دا وي چې په رسمي ادرس باندې راشي
پښ مننه نثار احمد مومن صاحب تاسو د حضور نه وم دا شان سفیر اوف سپستاسی د حضور نه ډیره مننه دا یو مهم باسو د دیونه مونږ غوښتو چې ستاسو چون جریان کې استي د زنو هغه کسانو چې باندې پروسه کې شامل دي یو څه آگاهی واخلي او ستاسو د مشورې او ستاسو د معلوماتو ته مفید واقع شوي تر به پوره چې بلونه بیا یو مهم باسته او مهم مسلو کې باندې پروګرام کې تاسو ته قربتوب کو وړاندې کوي په لوی او مهربانه خدایم سپارو ستاسو د لیدونکو نه هم او سه مننه کو او د ملمنونو نه هم خو وخت ولري